ای خود را خوشبخت سازیم.
شپک بجه شوی ده ازادی راژیو مازیگرانه خبری مجله تا خراغلست. قدر من اوریدون که پا دی نیم ساعت اخبرونه که با واوری چه ده اسلامی جمعیت گوند سرپرست مشر صلاح الدین ربانی پر حکومت ده انتقادونو پترست که ده ملی امنیت ده سلاکار او یو شمیر نورو چارواکو ده لره که دو غوښتنه کړي. او ولسی جرګه وایي چې په هیواد کې روان کړکیچ باید له سیاسي لارې حل شي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې عصمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت د سلاکار د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. په لندن کې په یو لړ نورو حملو کې یو شمیر نور مشکوک کسان نیول شوي دي. سعودي، بحرین، مصر او متحده عربي اماراتو له قطر سره اړیکې وشلولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او جمعیت ګوند سرپرست افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او نورو جګپورو چارواکو د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی نن دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا غوښتنه د کابل د وروستیو ورځو د پیښو په اړه د جمعیت ګوند په غونډه کې شوې ده. د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه برطرفه کېدل او د هغوی پر ځای د منلو وړ شخصیتونو ټاکل د کابل د چهارشنبې، جمعې او شنبې د ورځو د خونړیو پیښو شفاف تعقیب او محکمې ته د دغو پیښو د عاملانو او حکم ورکوونکو معرفي کول د ملي یووالي د حکومت د موافقو بشپړه اجرا. شاغلی ربانی له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وغوښتل چې په حکومت کې د اسلامي جمعیت ګوند استازی او کاندید په توګه خپل دریس ښکاره کړي. له بلې خوا ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کابل د وروستیو ورځو د پیښو د څیړلو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. ولسي جرګې دا پریکړه نن په خپله غونډه کې وکړه چې د کابل د وروستیو پیښو د څرنګوالي په باب جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانۍ کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د کابل په کانفرنس کې به ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویناوي وکړي. د ولسمشر غنی یو بیان د واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل د کابل د غونډې لپاره پوره تیاری نیول شوې ده.
د کابل کانفرنس په سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي.
د شاغلی مینهپال په وینا په دې کانفرنس کې د څلورویشت هیوادونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیالې لیزا کورتس نن دوشنبه په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره د دو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. میرمن کورتس د یو امریکایي پلاوي په مشرۍ د کابل په کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللې ده. دی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. د هیوادونو قطر تورن کړی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو پرون وویل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. بحرین وویل چې قطر یې په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د دې هیواد اتباعو ته یې څوارلس ورځې وخت ورکړی چې له بحرینه ووځي. د برتانیا پولیس وایي په تازه چاپو کې د لندن ښار د وروستۍ حملې په تړاو یو شمیر نور کسان نیولې دي. پولیسو د لندن په ختیځ کې د نن سهار وختي له حملو وروسته په یو خبر پاڼه کې وویل یو شمیر کسان یې نیولې دي. په خبر پاڼه کې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی په ګوته شوی. د لندن د یکشنبې د شپې په حملو کې چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست اووه تنه ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د لندن د قربانیانو روح ته دعا وکړه. دی وایي خدای دې په ټوله نړۍ کې سوله راولي. د جګړې او تروریزم ټپونه دي چې تېره شپه یې په لندن کې خلک په نښه کړل ورغوي. راځئ هغوی او کورنیو ته دعا وکړو. د لندن درې واړه بریدکوونکي په څو دقیقو کې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شول. د بریتانیا د سره صلیب اداره وایي د مانچستر ښار د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره لس میلیون پاونډه چې دیارلس میلیون ډالره کېږي بس په نټوله کړې ده. دوی اونۍ وړاندې د مانچستر ښار په یوه کنسرت کې انتحاري حملې دوه ویشت تنه ووژل او په لسګونو نور ژوبل کړل. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه او د هوایي شرکتونو مشران به نن او سبا په مکسیکو کې په دې هیله سره وویني چې د امریکا او بریتانیا له لورې په الوتکو کې پر لپټاپونو او نورو غټو الکترونیکي وسایلو د بندیز متبادل لار ومومي. د نړیوال هوایي ترانسپورټ ټولنه چې دوه سوه پنځه اویا هوایي شرکتونه یې غړیتوب لري د مکسیکو په ساحلي ښار کنکن کې د راتلونکي کال لپاره پر خپلو ستراتیژیو خبرې کوي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راسره اوسئ. د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو. و باورې چې د اسلامي جمعیت سرپرست مشر صلاح الدین رباني نن پر حکومت د انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دا مسله مو په یوه مرکه کې تحلیل کړې ده.
دا اصلا کوتیا چول دی او نظام ته ډېر خطرناک دی.
ولسی جرګه وایي چې په هیواد کې د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ روان کړکیچ باید له سیاسي لارې حل شي. په همدې حال کې د کابل ښاریان وایي د حکومت پر ضد روانو اعتراضونو په پلازمینه کې ژوند په ټپه درولای.
لارې تړل شي او موږ ته ډېر مشکلات دي. موټر ته خو نه راځي او مشتری دکان ته څوک نه راځي. ډېر تاوانونه را رسېدلي.
د کونړ د مرکز اسدآباد یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوال مخالفین د ښار له شاوخوا غرونو پر ملکي خلکو ډزې کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. لازدای رادیو خبری مجله اوري. د اسلامي جمعیت ګوند په کابل کې د وروستیو حملو په تړاو د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د لرې کېدو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني چې د دې ګوند سرپرست مشر هم دی وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته ډېر ژر ځواب ونه وایي د خلکو سره په مشورې به خپله پرېکړه وکړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت له څیړنو مخکې به هیڅ راز اقدام ونشي. یوسف خان زادران له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني چې د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست هم دی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ارګانونه د ښاریانو د امنیت د خوندیتوب وړتیا او اراده نه لري. نوموړي چې په کابل کې د وروستیو پیښو په تړاو خبرې کولې وویل چې یو شمېر حملې د امنیتي مسؤلانو د تفاهم او همغږۍ پرته ممکنې نه دي. ښاغلی رباني وایي چې د جمعیت له غړو سره تر بحث او مشورو وروسته دوی د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د ګوښه کولو غوښتونکي دي.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی
د ملی امنیت سلاکار او د امنیتی بنسټونو د مشرانو لري کول او د هغوی پر ځای د منلو وړ کسان ګمارل. د چهارشنبه جمعه او شنبه ورځې د خنړیو پیښو شفاف چړل او د دغه پیښو د امر کوونکو محاکمه کول او دریمدا چې د حکومت د مشروعیت ورکوونکو حکم لیک عملی کول.
ښاغلی رباني د مشرانو جرګې د دوه مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې د انتحاري حملو ته په اشاره سره وویل چې د جمعیت د مشرانو د شخصي ترور پروګرام اوس ډلیز اړخ نیولی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اعتراض او غبرګون ترڅنګ د کابل په شیرپور سیمه کې د تحسن په خیمه کې هم د اعتراض کوونکو اعتراضونه د څلورمې ورځې لپاره هم روان دي. د اعتراضونه د دې لامل شوي چې ارګ اجرا ریاست او یو شمېر امنیتي ادارو ته تللې لارې د تګ راتګ پر مخ وتړل شي. خو د جمعیت اسلامي ګوند د دغو غوښتنو په بدل کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د وروستیو تر روسي پیښو تر څېړلو مخکې هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. د ولسمشر د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ یو خبري غونډه ته وویل
هر رویداد کې اتفاق
هر پیښه چې کیږي ټول اوسیدونکو حکومت منتظر وي چې په اړه به لا بلابل زاویو هر اړخیزه چرنه ترسره شي. موږ خود طالبانو په شان نه غواړو چې د هر څه په اړه د صحرایي محکمه او یا له چرنې مخکې اقدامات وکړو. جمهوري ریاست وایي چې د چرنې په دغه پلاوي کې لوی څارنوالي د چهارشنبه ورځې د پیښو د قربانیانو کورنۍ او د اعتراض کوونکو استازي شامل دي.
و موریدل چې د اسلامي جمعیت سرپرست مشر صلاح الدین ربانی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ او د خپلو انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی ربانی همداراز ویلي چې د چهارشنبه جمعې او شنبه ورځو پیښې باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي او عاملینو ته باید سزاوې ورکړل شي. په حکومت کې د ښاغلی ربانی موقف او د هیواد روان وضعیت ته په پام سره دا غوښتنې څومره پر ځای دي او آیا د حکومت مشران به اهمیت ورکړي؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو فاروق بشر څخه کړې ده.
اوس لید په خپله وزیر د خارجه دی او قانونا دی د دې صلاحیت نه لري چې د ګوندي اجتماعاتو کې دی ګډون وکړي او د ګوند لخوا نه دی وغږېږي. تر هغه وخته پورې چې دی وزیر د خارجه دی د اساسي قانون پر بنسټ او د اعضابو د قانون د ګوندونو قانون په اساس دی نشي کولی چې دغسې ویناوې وکړي. د شخصن په دې اند چې دغه خلک چې پرون په حکومت کې وو نن سینې د حکومت د باندې وایي د حزب خوا له غږېږم او ځینې نور چې پرون د په هغه کې وو په حکومت کې وو لکه احمد ضیا مسعود او په خپله حدیث دوی پرون په حکومت کې وو.
بشر صاحب د وروستیو پیښو وروسته چې کابل شاهد و دا غوښتنې مطرح کېږي د مدني ټولنو لخوا د معترضینو لخوا اوس د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست دا غوښتنې مطرح کړي دي او څه پراخې کړي دي. دا غوښتنې مطرح کېږي اما دغه په خپل ذات کې دغه خپلې غوښتنې څومره مهمې دي او آیا حکومت کله چې دغسې یو مهم شخص دا غوښتنه مطرح کوي چې هغه په داخل د حکومت کې د یو مهمه څوکۍ لري آیا دې ته ارزښت ورکوي؟
زه فکر کوم چې حکومت نه یوازې دې ته باید اغورنه کې اهمیت ورنه کې دی د ولسي جرګې لخوا نه خل به اعتماد شوی د قانونا صلاحیت نه لري چې په وزارت کې دی پاتې شي. زه په دې اند یم رئیس جمهور باید فورا د خلکې ځکه چې دی خلاص شوی د ولسي جرګې لخوا نه ولی دا اصلا کوتیا اچول دی او نظام ته ډېر خطرناک دی.
دا غوښتنه چې دی مطرح کوي د دغه معترضینو چې تر اوسه پورې اعتراضونه دوام لري د کابل د وروستیو پیښو هغوی هم دغسې غوښتنې مطرح کړي دي او د حکومت د مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوي. وایي چې مشران د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. څه فکر کوي چې دغه اوسنی وضعیت ته په پام سره دوی دغه غوښتنې پر ځای نه دي؟ آیا په رښتیا امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟ پرله پسې درې پیښو کابل شاهدو
مظاهرچیان هم د دغه سیاسي کړیو د خولې نه غږېږي. هغه سیاسي کړي لکه هغه پیغام او داسې نور داسې دعوی کوي چې باید دا احمد ضیا مسعود عبدالله عبدالله امنیتي ارګانونه باید ټول استعفا ورکړي سره د وزیر داخله. دوی غواړي چې په افغانستان کې بیا دغسې یو خاره پیدا کړي چې دغه خلا مه به د افغانستان په ګټه نه وي. زه فکر کوم چې باید حکومت دلته باید حساس وي. ما د آشنا د رادیو سره هم دا ویلي دي دا اساسي وخت دی چې اوس حالت د اضطرار اعلان شي. د څلور شپېتمه ماده اتم جز پر مبنا باید هغه حالت د اضطرار اعلان شي او دغه موضوع تر کنټرول لاندې ونیسي او که نه دا به دونه هغسې دردسر به حکومت پیدا کړي چې باید ټولولی نه شي.
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. ولسی جرګې د کابل د وروستیو پیښو د څرنګوالي او ورڅخه د راولړو شویو سیاسي ستونزو د هواري لپاره یو پلاوی وټاکه. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو د وړاندیزونو پر اساس یو پلاوی ته دنده وسپارله څو له معترضینو او حکومتي مشرانو سره د دې ستونزې پر هواري خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې ایجنډا او آزاد بحث د کابل د چهارشنبه، جمعې او شنبه د ورځو پیښو ته ځانګړی شوی و چې د وکیلانو ترمنځ پرې تاود بحثونه وسول. د وکیلانو له څرګندونو او وړاندیزونو وروسته د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د وکیلانو په تایید پریکړه وکړه څو د پیښې د پلټنو او د معترضینو او حکومت ترمنځ د ستونزو هواري ته یو پلاوی وټاکل سي.
یو پلاوی دې وټاکل شي، هم دې د حکومت له رهبرۍ سره، هم دې له معترضینو سره خبرې وکړي، نظرونه دې راواخیستل شي. پلاوی دې د امریکا له سفارت، اروپایي اتحادیې او هم یوناما سره خبرې وکړي. دغه شان په تالار کې د وکیلانو وړاندیزونه چې مطرح شول دا دې هم راواخلي. ټول نظرونه دې یو کړي او بیا وروسته دې اجرا وکړي.
ولسی جرګې پریکړه وکړه چې په پلاوی کې باید 43 تنه وي چې له هر ولایت څخه به یو تن په انتخابي ډول ورته معرفي کیږي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو ټینګار کاوه چې اوسنیو ناوړه شرایطو ته په کتو باید له وروستیو پیښو سره مسؤلانه سیاسي چلند وسي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي جرګې ته وویل دښمن له دې ډول ناوړه حالات څخه استفاده کوي، باید افغانان له هر ډول پیښو سره په احتیاط چلند وکړي.
په رښتیا هم باید له پیښو سره په احتیاط سیاسي برخورد وکړو او د مسؤلیت په پام کې نیولو سره له قضایاو سره چلند وکړو.
د ولسی جرګې بلې غړې صدیقي مبارز بیا د امنیتي مسؤلینو په استجواب ټینګار کاوه. د ویل چې د امنیتي سکتور مسؤلین دې په دې اړه ورو غوښتل سي څو د یادو پیښو په تړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. وکیلانو دا هم ویل چې مظاهرتچیانو، حکومت او خلک باید روانو ستونزو ته قومي، سمتي او ژبنی رنګ ور نه کړي، ځکه د دوی په خبره دا د افغانستان په ګټه نه دي.
و موریدل چې ولسی جرګوای په هیواد کې د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ روان کړکیچ باید له سیاسي لارې حل شي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي او هټیوال له حکومت غواړي چې د ښار واټونه او لارې د خلکو پر مخ پرانیزي. هټیوال شکایت کوي چې د کابل له وروستیو مظاهرو وروسته د امنیتي تدابیرو له کبله د دوی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال د ښار په بیلابیلو برخو کې له دې هټیوالو سره خبرې کړې.
د کابل خونړی برید 15 ورځې وړي، خو لا هم د کابل ښار ډیره لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي او خلک شکایت لري چې د دوی په کاروبار ډیر زیات اغیز کړی دی. د دې ځای ډیری هټیوال وایي چې خلک خار ته د ویرې لکبله او د دې لامل چې لارې تړل شوي نه راځي. دا د کابل خار د فروشګاه سیمه ده، چرته چې د ګڼې ګوڼې په لحاظ باندې خلک ډېر زیات له دې پخوا تلل راتلل، خو اوس لیدل کېږي چې په دغه سیمه کې ډېر کم خلک پیاده تګ راتګ کوي او خلک ډېر کم لیدل کېږي. له څو تنو هټیوالو سره زو خبرې کوو.
معلوم سمیر احمد او مونږ دلته فروشګاه ده، لارې تړل شي او مونږ ته ډېر مشکلات دي، موټر ته خو نه راځي او مشتری دکان ته څوک نه راځي، ډېر تاوانونه را رسېدلي دي. دا انتحاری ختم شي او مونږ دا کاروبار بیرته په خپل عادي حالت باندې واوړي.
زه احمد وحید سادات یم، دکاندار یم جاده نه در پښتون کې. خلک بیخي نه راځي، د اوس خپل ګوري چې څوک نشته او کاروبار هم بیخي ختم شوی دی. دلته کرایه ورکو، مالیه ورکو، هره ورځ دلته چې مونږ باندې تیریږي د خرج او شاګرد او دغه شیان ټول مصرف راځي.
د دغه راپور د جوړولو پر مهال د کابل ښار په بیلابیلو واټونو او ځایونو وګرځېدو، په ځانګړې توګه پل محمود خان سیمه کې چې پخوا به کوم بیروبار و اوس نه لیدل کېږي. د نادر پښتون په جاده کې هم تر ډېره حده پورې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه لیدل کېږي. همداشان په یو شمېر نورو سیمو کې هم چې موږ وګرځېدو خلک ډېر زیات کم دي او ډېر کم خلک لیدل کېږي چې زی راځي دغه ځایونو ته.
کارګر هغه خلک چې 100 روپۍ 500 روپۍ د خپل کور لپاره مزدوري هغه ټول بند دي. په دغه نور حالاتو کې پر حالت باندې نه سړی چپل کور ته ننوځي او بچی وي چې روژه ماتی ته مې دادا زما سره وړي دي او هغه د 100 روپیو کمایګر نه اوسي او دا لارې بندې اوسي. دا په دې نه کېږي چې لارې بندې کړو موږ دغه مشکلات حل شي.
دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دومره اوږدې مودې، یعنی د 15 ورځو لپاره، د کابل ښار واټونه د ترافیکو پر مخ تړل کېږي او خلک شکایت کوي چې دوی له ګڼو ستونزو سره په کابل ښار کې په دې ورځو کې مخ دي. خو دا چې دغه سکوت یا دغه حالت به کله پای مومي وخت به ځواب کړي.
ستاسو له پیغامونو
دې اسلامی نوم دلی چی دغه بریدونه ترسره کوي او دغه بې ګناه افغانانو وینې تویوي. تاسو له مات سره مخ یاست که تاسو دغسې پټې همدې کوي او بې ګناه افغانان په شهادت رسوي. دغسې کړنو لاس واخلي او د سولې سره یو داسې کنه وي، نو موږ به خپل دریځ درته روښانه کړو.
زه د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. زما خبرې راځي او هغه سیاسي د چهارشنبې په ورځ باندې و خونړۍ پېښه په کابل کې واقع شوله. واقعا چې دا یو ډېره بده غمیزه وله، خو په دې پېښه کې یوازې د یو قوم د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضررمند شوي یا شهیدان شوي یا زخمیان شوي نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله وله. او دلته متاسفانه چې بعضي هیوادونه او بعضي اشخاص، مغرضه اشخاص چې هغوی له دې برنامې یا له دې پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده.
اگر دښمن خو ښه ده چې درته وایي وزنم دي، اگر دښمن به څه کوي چې په خوله درته خاندي او وروسته دې ګونډې وایي. دا څه پاکستان به موږ مخکې پنځه او لس وزلو، اوس هم په سلهاوو وزنې، لا یې هم په موږ باندې زړه نه یخېږي. لامل څه ده؟ علت څه ده؟ آیا څنګه له دې ځان خلاص کړو؟ کومه غټه دښمني له موږ سره لري؟
د خلکو پیغامونه مو اوریدل چې له ازادي رادیو سره په تلیفوني تماسونو کې پریخي وو. ورزو د ازادي رادیو د خبري مجلې نورو موضوعاتو ته د کونړ د مرکز اسادآباد اوسیدونکي وایي پر ښار دولتي ادارو او کورونو وسلوال مخالفین د درنو او سپکو وسلو حمله کوي او په هر برید کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. د اسادآباد اوسیدونکي پر ولایتي اداره انتقاد کوي چې تر اوسه د دې حملو په مخنیوي کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي د نږدې غرونو څخه کله ناکله وسلوال مخالفین د دوی په کورونو، خار او دولتي ودانیو د هوانونو او نورو وسلو ډزې کوي چې ډېری وختونه پکې ولسته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
نوم یې سټویلاده د اسدآباد اوسیدونکي یم. د دغه نږدې غرونه چې اسدآباد طبيخي مرکز طبيخي نږدې غونډې دي، دغه غرونه دي او د هغه ځینې د ترهګرو د طالبانو د خوانه دلته مزایل راځي او دلته پکې ملکی، غیر ملکی ماشومان حتی تر دې چې په مسجدونو یا په مکتبونو کې هم لګیږي.
وخت نا وخت د دولت وسلوال مخالفین په مرکز اسدآباد باندې ړانده او توغندي راټوغوي چې له دې عمله زموږ یو شمېر بیګونه ملکی خلک وژل کیږي، ټپیان کیږي.
دوی وایي څو ځلې له حکومتي مسولینو غوښتي چې په لوړو ځایونو کې دي امنیتي پوستې جوړې کړي څو د اسدآباد ښار او شاوخوا کورونه یې د مخالفینو له بریدونو وژغورل شي. ورسره ژمنې کیږي خو دغو ژمنو ته تر اوسه پورې چا عملي بڼه نه ده ورکړي.
حکومت له پکار دی چې سره د دومره قوت چې دوی شمیر یادی باید زموږ د هیوادوالو امنیت ټینګ وساتي، دغه امنیتي کمربندونه او پوستې واچوي د غرونو په سرونو کې تر څو زموږ هیوادوال وکولی شي چې په ډاډه سره خپل ژوند پر مخ یوسي.
د دولت نه غوښتنه داسې ده چې باید په دغو غرونو باندې پوستې جوړې کړي چې تر څو ښار دلته په امن کې شي او خلک په آزاد زړه باندې خپل کارونه ترسره کړي.
د اسدآباد اوسیدونکي په داسې حال کې په مرکز د مخالفینو د بریدونو څخه شکایت کوي چې د روژې څخه څو ورځې وړاندې د میزایلو څلور ګولۍ له همدې غرونو راوویشتل شوې چې پکې دوه دولتي مامورین او دوه ماشومان ووژل شول او څو تنه ولسي وګړي ټپیان شول. د کونړ والي وحید الله کلیمزي ازادي راډیو ته وویل دوی په پلان کې لري چې په هغو لوړو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې د کومو ځایونو څخه وسلوال مخالفین د اسدآباد په ښار بریدونه کوي.
د اسدآباد د ښار ختیځ لور ته چې کوم دی سارې په نامه یو غر دی، دمدغو محولونو تقریبا هغه توغندي راځي. موږ پوستې په پلان کې نیولې، دا په حقه مشکل دی.
د کونړ مرکز په ګډون د ولایت اکثره دولتي ودانۍ د غرونو په منځونو او په ټیټو ځایونو کې آبادی شوي چې وسلوال مخالفین په اسانه پرې له لری او نږدې د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره کولی شي.
کونړ نه د ازادۍ راډیو د خبريال پر راپور کې مو واوریدل چې د دې ولایت د مرکز اسدآباد یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې وسلوال مخالفین د ښار له شاوخوا غرونو د دوی پر کورونو او د خلکو د استوګنې پر ځایونو ډزې کوي او په دې ترڅ کې یو شمیر ملکی وګړي هم وجل شوی او تپین شوی دی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره خپل اړیکې پرې کړي او دا هیواد یې د تروریزم په ملاتړ او په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی ګمان نه کوي چې د خلیج او د مصر د هیوادونو دا پریکړه به د تروریزم پر ضد پر روانې جګړې ناوړه اغیز وکړي. په قطر کې د امریکا لویه پوځي اډه پرته ده. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو لوړ پوړي چارواکي وایي ګمان نه کوي چې له قطر سره چې په سیمه کې د امریکا یو نږدې متحد دی د مصر او د خلیج د یو شمیر هیوادونو د اړیکو خړپلتیا به په سیمه کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړې اغیز وکړي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر نن په یوه ګډ اقدام کې له قطر سره د ډیپلوماتیک اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او دا هیواد د اسلامي ډلو او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ. دغه هیوادونو وویل له قطر څخه خپل ډیپلوماتان باسي او له دې هیواد سره ټولې اړیکې پرې کوي. دوی په خپلو هیوادونو کې میشتو قطریانو او د دې هیواد سیلانیانو ته هم دوه اونۍ وخت ورکړی چې له خاورې ووزي. د خلیج دغه هیوادونه قطر، ایران او د اخوان المسلمین په څیر ډلو ته ډیر نږدې ګڼي. اخوان المسلمین هغه ډله ده چې د سیمې یو شمیر واکمنان خپلو واکمنیو ته ګواښ بولي. قطر د بهرنیو چارو وزارت پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه اقدامات د توجیه وړ نه دي او اداوی او تورونه هم بې اساسه دي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د استرالیا په سیدنی ښار کې له خپلو استرالیایي سیالانو سره له خبرو وروسته په یوه غونډه کې وویل چې د مصر او د خلیج د دریو هیوادونو دغه پریکړې به په سیمه کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړې اغیز ونه کړي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل زه ډاډه یم چې په ټوله کې دغه ډیپلوماتیک وضعیت به ستونزې راولاړې نه کړي. زه دا خبره د هغې ژمنې پر اساس کوم چې دغو هیوادونو چې تاسو ورته اشاره وکړه هر یو دغه جګړې په اړه کړې ده. په قطر کې د امریکا لویه پوځي اډه ده چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ او نور شاوخوا 10,000 پوځیان پکې ډیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر ټولو دغو هیوادونو غږ وکړ چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. موږ یقیناً ټول لوري دې ته هڅوو چې سره کښېني او د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. که په دې برخه کې موږ هم وکولی شو چې د دغو اختلافاتو په هواري کې مرسته وکړو، زموږ په فکر دا مهمه ده چې د خلیج د همکاري شورا یو موټی پاتې شي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو په اړیکو کې دغه کړکېچ وروسته له هغې راپورته شو چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼه د دې هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په حواله خبر خپور کړ چې هغه ایران یو لوی اسلامي قدرت بللی و، حماس ډلې د فلسطینیانو رښتینی استازی او له اسرائیل سره د خپل هیواد اړیکې ښه بللی و. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه حق شوې وه او د امیر په حواله خپور شوی خبر بې اساسه دی.
له دې راپور سره د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې پای ته ورسیدو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو د ځانګړې خپرونې اوریدو ته رابولم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم صدیق الله فدائی دی. تاسو ته د جرمنی د منشن د ښار نه مخاطب یم.
قرآن کریم وی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کله چې تاسو مریض اوسئ، ناروغ اوسئ یا په سفر کې اوسئ، نو تاسو به روژه خورئ او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوې ورکړي دي. که یو انسان مریض اوسي او ډاکتر ما دا فتوا ورکړې ده چې د مرض تثبیت ډاکتر کولی شي، دینی عالم یې نشي کولی. دینی عالم ته اوس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی، اگه خزه چی حامله ده مثلا رحم کی نوی حامله شوی ده یو میاشتو او دیاغی پا ماشوم باندی ده تاثیرات کهی دغه ټول اگه عوامل دی چی اگه کی اسلام دوی تا رخصت ور کرده ده یعنی دوی کولیشی چی روجه و اخری او بیا اگه وکی لیکن داده چی منگا بعضی وقت که دینی علماو دا دین دوم را سخت نوله ده چه آغای پیواز دیده بانده چه منگا خلکو تا آغا کم سهولتونه چه پی دین که دی آغا ور معرفی کو منگا دیر سخت گیری کو او حال داده چه الدین و یسرون دین آسانی ده او پا یو حدیث قدسی که رازی چه از سو مولی و انا وجزی بیهی روجه زماده پارده او یوازی دی روجه سواب زور کولیشم